زجر روح سارنه خبری مجلت نوز احمد شیبر کوربایم شید چایی ده خبروانی پا دوام ده لوگر پا مرکز پولی علم که موتر بم چالدنی یه وشتن وشلی او ترنوی دیر تپیان کری
ده اینا رازیه وردوائی چه مونگ ده موسسی خلقی لوگر خلق و سرم راسته کن
ده افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان و یوازی لافغانان و سره جکره تمخه کری
طالبا جنگ خود با امریکایان
طالبان و امریکایان و او بحرانه و زواکون و سره جگره پای ترسه ولیده
نن رسمن امریکای زواکون لافغانستان اوزی و القایده تا اندیشنی پوزیتی دودی
مشاران اوز هم تر یو حد پولی جواندید دی
ده خبروانی پا رسوی که بده جوان رنگونه پا پروگرام که واوری چه یو افغان تر مأموریت شخصی کار غوره گناله
زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي له امله چې په هغه ماش باندې چې موږ اخیستونه پوره کېدو
تر هر څه مخکې خبرونه په پوله عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې د تریکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نمونه بل تور لسخه لري شي او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شو د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوشت کسان وژلي او لنوي زیاتې ټپیان کړي دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي وړاندې په خپرونه کې د پیښې تفصیل اورېدلی شئ د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه د امریکا روسیې چین او پاکستان استازو برخه درلوده د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افرادو او موسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوي دي افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپلو استازو د ګډون خبر ورکړی په دوحه کې د دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبې سرابي په یوه ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم په یو بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازیتوب د دې ډلې د مرکزي پلاوي مرستیال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لست څخه د طالبانو مشرانو د نومونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشي کولو په اړه بحث وشو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی قرغزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي یې له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په 13مه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او 30 تنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي د قرغزستان چارواکو همدارس ویلي چې شاوخوا 20,000 خلک چې ډیری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو په خپرولو پوره کنټرول لري د پیښتې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي دا نشتی د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولې د دواړو خواو خلک سره ون شتل او پر یوه بل یې د تیږو ګزارونه وکړل روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی دا پر څو روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د اروپایي ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروا او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. دې ټولنې همداراس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسیه خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسیې چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بې له قید و شرط خوشې کړي. پاولوف چې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم و، د یوې دعوې د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوالنی پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د یوې افراطي ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د غویي 12 د مې لومړۍ ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولې عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د موټر بم درنې چاودنې 21 کسان وشل او له 90 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر محصلین دي. البته د هغه زده کوونکي دي چې دوی غوښتل پوهنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې برید ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
د ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلګ لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر زما د راګ د موټر مجارات د ننوزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغله ستانکسې سیاتبي په دې موټر بم بلیټ کې میلمستون ته نشته. د روغتیا ریاست روغتون هم شخصیان من شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی د برید وخنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پل عالم کې د موټر بم د برید خبر خپرې شي چې پکې بېګناه ملکیان د زده کوونکو په ګډون وژل کیږي او ټپیان کیږي. دا برید په هغه ورځو شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سر مفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو 3 میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د جمعې په ورځ سیګار په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د طالبانو په څیر د یاغیانو له لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30 په سلو کې زیات شوي دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي، بریدونه ډېر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خونړۍ چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډېر پوځیان لري او شمېر یې شاوخوا 1200 ته رسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوحې د تړون له مخې خپل ژمن له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده، خو په دې اړه چې د خپلې پخوانۍ ژمنې په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال برید وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به وروسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلی دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غویل له یو لسمې سره برابر ده. هغه ورځ ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوارلس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وی. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نومونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو ل امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې ل افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لا افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوې دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سرلننه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی این این تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسی. سی این این دې ته د القاعده د یو خبرداری په سترګه کتلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطنه ټیک تر هغې نیټې لس کاله وروسته پیلوي چې اوسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی این این تلویزیون د القاعدې د یوه مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووځي. سی این این وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلول یې سملاسي ګران دی، خو په واشنگټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره لدی چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده دې سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غونډې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندې هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شاید دغه خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغې د ملي امنیت له پخوانی سلاکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دېش منې وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل سو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان برای بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واوریدل. ټاکل شوی ده چې سر لننه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایی ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه به دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
مکمل ډول لمنځ نه ده تللی، البته تر ډیره حده پورې ضعیفه شوې ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حده پورې ژوندي دي او دوی کوشش کوي، چونکې تر القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو ملک تر قبضې لاندې راولي. دي داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پتونو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یو ځای کېږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټیکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې دوی د داسې موقف کوي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی که په افغانستان کې طالبان قوي کېږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخه
کړي. یوسفزی صاحب، همدا اوس د طالبانو نه القاعده دوه غړو چې سینین سره یې مرکې کړي دي، دوی له طالبانو نه مننه کړې ده او په اصطلاح طالبان یې د امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته ښکاري؟
که وګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډېر حساس دي. مصطفی په یاد دي چې کله طالبانو او د امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډېر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کولو چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره احتمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې درې زره امریکایان یې وجلي دي هغه غندلی نه ده. نو زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوجي شریکوي، خو دا وخت دوی ډېر فعاله اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډېر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس له دې وجې پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځني ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسفزی صاحب، تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول څار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه به کوي په بیلابیلو طریقو باندې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولی شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، آیا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وسل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وسل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی وڅاري خو په څومره جدت کې وڅاري دلته په افغانستان کې دننه مراکز دي او د د د د اطلاعات او شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارونو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډېر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي دا له سره نور مشکلات را جوړولې شي د ګناه خلک په وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي لکه کوم یو والی د نظر چې دا وخت دوی لري چې په افغانستان کې دننه دي دوی عملیات کوي وروسته شاید امریکا لپاره غمر شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف سي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زموږ ستاسو په حساب روانونی او د امریکایانو په حساب راتلونکي اونۍ اوکراین ته سفر کوي څو د روسیې د وروستو اقداماتو په وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. انټونی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همداراز د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په دیرشمه په یو بیان کې وویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له ټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 1.5 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړي کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیځ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په دوهمه نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهېږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره همراضي کړې او ځینو مرستې وراستولې دي. په دې اړه راپور لرو.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبي شي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د آسترالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي.
راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کرونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي ښیي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
بهدمن زلیجی
ما با شما هستیم. هندوستان
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 3,000,000 25,000 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 2,830 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړی چاودنې 21 کسان ووشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې 1 وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10 ازادي راډیو ته وویل د 4 شنبه او 5 شنبه ورځو په نښتو کې 1,350 قرغز وګړي او 23 تنه د قانون د تنفیذ، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي.